السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پېښې شوې. تر ټولو تازه پېښه پرون د سینما پامیر په سیمه کې چاودنه و چې هلته د چاودنې له ځای نه یو مړی او یولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاء الحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیه د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمیر دغه وسلوالي له منځه وړي دي. د انقره د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخځیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پیښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبې په ورځ 2 نرخځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلورته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوختي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په ادبي، هنري او فرهنګي مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه هم لري. دغه سات راځو د لنډې خبری برخې د سر راپور ته. هغه دا چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یو برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د یوې حملې ادعا وشوه، او په دې ښار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یولس نور ټپیان کړل. یو شمیر کتونکو په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري کم کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یو ناري نه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې له پامیر سینما سره د لیلامی په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د دوو بجو خواته وشوه، یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطه شوې ده چې اوس په توقیف کې دی، درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. لسمی و عینی شاید چې نه خوشتل نومې پر راپور کې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل د وی د پیښه له ځای نه شلي سل متره لري و. له هغه ځایه یو هلک منډه راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه، د وویل چې د یو کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلې. دوه کسه د میوان روغتون خوا ته راتلل، دوی په وینو لړلې وو، چرې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسی روغتون په بیان کې راغلي چې په ټپیانو کې یو درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراس دوی میرمنې او شپږ نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یو ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وشلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د چپی د دې اونۍ د اکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګې شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیات شي، وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لمداوست فکر کوم چې شروع شوه دي.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړی دي. طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړی دي یا یې څوک نیولی دي.
و موریدل چې په تیره نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه د سینما پامیر په سیمه کې پرونی چاودنه وای چې ایمرجنسی روغتون ته ترې یو مړی او یو لس ټپیان ورول شوی. پرونی وی سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوی. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکي جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نه تر اخره پورې د منطقې د استخباراتو لاسته کې وضاحت لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې چې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکولی سی سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکولی سی سی په افغانستان که ده طالبان و په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات سته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نه کوي.
او رادمنش طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، لمنځه وړې ده خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه تر سره کیږي سره لدی چې طالبان دا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې یې بیساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقتنامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکامه دي.
او راتمنې چې دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکامه دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای اخکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسه کی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پمنس که لوی وطن رامنسه کیجی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پیرات ولایت کې د روغتیا مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د غسل عمله چدوی د طالبانو د عامه روغتیا ریاست او دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسؤلو مؤسساتو بیغوري بولی کاری اعتصاب کړی. یو شمیر اعتصاب کوونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تیرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سه شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاری اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندویه ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو لورکولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی کیگی چه ماش می نده اخیسته پا دیر و سنزو که جوان کوم. مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگی چه مونگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیدا مورکو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که اعتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال اومه هتمه نهمه او لسمه میاشتو معاش نه دی حواله کړي. وای چې د اومه او اتمه میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ام لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړي. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړي.
هرات به می خاطر تحت اعتصاب می باشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې ده هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 116 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ور نه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامه روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لیږلی چې له روغتیایي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونیسف
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونیسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغو ادارو وعده کړی چې دا ستونزې به حل کړي. له دې امله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسنا چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د تورغونډۍ روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیا مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو وروستی راپور راخلو. د ترکیې پلازمینې انقره ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل چې دوه برید کوونکي وژلي. تفصیل په دې راپور کې.
دوه وسلوالو د ترکیې د فضایي صنعت پر یوه مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا په اکسپانیا په خاني ټویټر کې لیکلی دی چې دا تروریستي برید د ترکیه پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقره ته چیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وشل شوی دي. رویټرز ارانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کوردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. د وی لرنګ چې ترکی چارواکو ویلي دي د حمله د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. موږ دا تاوتریخوالی په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې د حمله وغندله او دا یو ترهګریز برید وباله. د حمله اروپایي ټولنې، روسیا او ناټو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي، په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سره ودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیه کورنیو رسنیو د یوه ځانوژونکي برید خبرونه هم خپره کړي دي، خو ترکی چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز ارانس د دانش شاهدانو په وینا لیکلی دی چې د دې تاسیساتو کارکونکو خوندې ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې لور سره چاودن اوریدل شوی و د کارکونکو ته څو ساعته اجازه ورنکړل شو چې بهر ووسی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبه د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بیخي ډیر کم سوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتاب مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو لدود هم خبرو.
په ځنه باندې د نرو نه وال کی ځنه باندې به بیا ځنه نه ووالو له خیال څخه.
د کونړ سیم کلنې توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې غنو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کیده چې کله به د سین او به مخبوزیتې دوشوي او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیر اونۍ پنځشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که لیوی خوا د کونړ قدرتی ښکلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلی، نو له بل اړخ د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وای په شته اوبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي، ځوانان بیروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډیری په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانخستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دے پسندو کے لتن دے مرم ترانہ تیرے گا لکسین حس سفاندہ.
اشراق شگلے لچارواکو غاڑی چی پا یاد سین دی دو ابو و بریخنا بندو نجول کری، لل مزمک دی ورت خوروب او تورتم کورون دی روخان کری،
پا دی سندونو بیا بندون دا بریخنا اتڑی، بیا پا دی طول وطن برپون درنا اتڑی.
لکابل راغل شاعر جواز سودی بیا پا دی هیل دی چی دا کنر زرغونی دری وگوری او لدغو طبیخ کلاغانو خوند واخلی.
زیر مازی گروائی دا دی جنگو جنگو مرونو سامن کڑی وی
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د خوارانو یتیمان نه ویلي، نور پوهېږي بیخي مسلمانې له حدا واوښته وو. لاسه کې تصفې خیرات زکات په تصویرونو کې او شنه نمایشي مسلمانې له حدا واوښته.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه، چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سودایی په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
که مو د کلنۍ مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنی دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي، ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې ورستوي کلونو کې مخ په کمیدو دی، او د دې ولایت کتاب لرونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډیره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډیر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې شوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعې د شوق د کموالي یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعې د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتابو څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځو ته راوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د په خو پر طلبه ډېر کم شوی دی، او دا سپیڅلی دی ډیر سپیڅلی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه راتراوړې دي چې درس خرانه سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، نو سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نست ورته، او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ زنده د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په دروسی کې کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي ځکه کاروبار ونه لرم کار مستونه زب کتاب چی شو اخلم، نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي، وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ ل خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب پلورلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې لعملای یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دی.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګری واندې زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې ده کمزورې کړي ده، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی، کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه لولسم کال نه را شروع او د سراغلې ده د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تعلیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو راخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، څه په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسایل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسایل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته راپدې خو خوب مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته راپدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي سترګو په سلامت خل چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کړو، نو غوښنه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که د یوه کرښه هم وه اما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهان و په اصطلاح هغه اصلی قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د غلط نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي. دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخليږم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا اوگه حتی دی تیر جمهوریت پا دوران که یا دی مجایدین دو حکومت پا دوران که دسته محلات لرو چه ملک و توایفی و حالت جان تغوره کبی او باز اشخاص شخصی محبسونه لری، یا مثلا خارجی قواوه چه پا افغانستان کشتون در لوده دوی پرتل دنه چه در افغانستان دولت پر خبر وی دوی جان تا جانگری زندانونه در لوده چه کم سالونه ده هلمند شورابک، یا مثلا ده کندهار زندان چه اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو او التا افراد و اشخاص ساتل سیوی دی ده مسائل تا دی حقوق نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چومره غیر قانونی و چومره خلاف دی موازین راغله، بیا وروست دی اگه نه دا چه رل سیوی دی چه دلتا هم زندان وجود درلودو او ما حدث کرده چه التا حدی اقل ارقام پیدا که متاسفانه در زندانیان تا د مال اساسای نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای دی دا. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوق نظر لیدې بدی
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه سي شکاري فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرا مطرح کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه د په د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8000 خزی بندیان وی چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مراد خانی کې موقعیت درلود سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم بلا خان چې رازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او د خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقهی، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سیوی دی خوشی کوي. او د دې چارو د پاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پیژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تروسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دز بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نو وتلو ویل یم سره
استاد سنگزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره که اما منظم دول نه کلن چه ده افغانستان محبس ده زایر شام به زمان آنه که په 1312 کال که ده مزنگ زندان رسمن ده مرکزی زندان په ادوان پرانستل که بیا ال تده چه یا دو کال وروست ده حرفوی تولید مثلا مطرح که گیدی یعنی که پختنه مکرزه به تاست قدیه دوره که البته پی یوزر و دریس و شلم نوروست یعنی شلم تر پینزویستم یا لغنه تیر کنونو که تاست جالب نقطه ده توجه کوئی ده مزنگ زندان دو عمره تولید در لوده چه ده افغانستان ده پولیس و هرچو برای پولیسی چه در لودن ده طول و البسه هم ده محبس تولید اوله یا مثلا دوی غنانبایی یا دوری پخول و مرکز ده مرکز طول شفخانه لیدیه او ده مرکز ده پولیس و قوا و وچه دوری تحیه کوله او داد زندانان پا واسده او دوی ده پاره بیدا هم به نظر کنی ولی سوی چه یک کسان چه کاسی بیندی و ده چرا کمه که زحمه یا معاش ورکه ول پیگی ده هم په دې کتاب کې راغلی دی یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څام زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د دې تر متوتر زندانی کې د الله حد اتر مرگ پوری هر کساتل که ده یا مثلا ده مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروس ده نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه به زمانه که حتی وروس ده دیغنه ده داود خان په دوره که وروس ده دیغنه خوداش میر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی
د داود خان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه.
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه ځایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همدې ظاهر خان په دوره کې، همدې داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندان نکشپی و رای دی تیری کلی دی دی مسائل ده هم پاملاغ نکره تر جای پوری چه مقدوره.
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پو زندانونو که ادام شوی دی، پا دی برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یا وځي لیکوالانه یاد کړی و پکې لږه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لک بدل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیدام شو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري مثلا د شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې د پیګن چې فرزان دی پانتون دی استادان و لستون را و تلی دی چی پاقه دوری که لادره کسی بی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو ده به استون زیبید سره دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیست خمانه نه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه ته اشاره درلو دی. خوشحال خټک په 1400 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زندانی وو. دی وای له بګرام پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی: پس لبنده دی دا عزم دا خوشال دا خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی تا یا مغولو سره رزم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شي ودی چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قران کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د يهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې ده. خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل، چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او بهلته تیرې دي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخې څرګند شوی چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسی په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې 3 کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښې دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي، او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خونه له کوچني دي، او دغه لاسونو مې په خپله والی دي. هله چې به مېلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی اویا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز د پاره ولاکه وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به وړمبای خو واکسین او شی دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسی د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سی والی کېږي دام دی ساتي پاره وي.
حاجی قاسم د خپل تندیل خال خبر نه دی چې کله او چا ور وحلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. پنځه کلن کریم د چپ لاس د بټي ګوتی په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وی چې دا یې شوق کړی
نه ځنه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه نو دا ډېر رشکي و خو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډېر خلک په بازار کې اخر کې وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعض وخت په بندو باندې وږي نه لپاره دې دردو او داسې ځوانان وږي بیا لپاره دې شوق
دغه خالونه پستنو رنگ نیل او جنو نورو موادو وهل کیږي چې بیا د پاکې دونوي. حاجی محمد قاسم وای چې د نجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنجی باندې به والو یو رواج وو خو ته ښکارې د بزه او په ځنه باندې به بیا ځنانه وو والو له خیال څخه
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له ښارونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګه شوی او کوچانو ساتل
و ما دې کوچلې و مرزر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تراش پاد تر خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما
تراش پاد
Oh, 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 oh
در غاړه شین خاله در راوا شین خاله در راوا مزدګر د ګودر غاړه شین خاله در راوا شین خاله